السلام علیکم د مخام شپږ بجې دی د ازادي رادیو د نن ورځې مخامنې خبری مجله زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ولسی جرګې د حقیقت موندنې کمیسیون په دې جرګه کې د فساد د وروستیو تورونو په اړه پریکړه وکړه چې د دې جرګې رئیس به له 5 میلیونو زیاتې افغانۍ بیرته ولسی جرګې بودیجې ته مستردې کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د حزب اسلامي د یوې طرحې په اړه هم په همدې خبري مجلې کې اوري. خو اول د دې سات مهم خبرونه چې اجمل اندي وړاندې کوي.
دا حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند د شفافو انتخاباتو لارې د یو پیاوړي حکومت د رامنځته کېدو غوښتونکی دی. افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په کابل کې د برتانیا د سفیر وروستۍ څرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف ولري. د برتانیا سفیر په یوې مرکې کې ویلي دي چې دا ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نړیواله توګه منل شوی سرحد دی. او د لبنان صدر اعظم سعد حریری د شنبې په ورځ سعودي ته د یو سفر په ترڅ کې په ناڅاپي توګه له خپلې دندې استعفا وکړه. دا حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د شفافو انتخاباتو لارې د یو پیاوړي حکومت د رامنځته کېدو غوښتونکی دی او د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به یې ګوند وړ کاندید معرفي کړي. ښاغلي حکمتیار چې نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې، په دې اړه وویل: دا چې آیا موږ د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید لرو کنه، فکر کوم په اړه یې خبرې یو څه وخت مخکې دي. انشاءالله چې وړ نومان به غوره کړو، داسې یو وړ کس چې هم د خلکو د اعتماد وړ وي او هم د ولسمشرۍ وړتیا ولري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په دې خبري کانفرنس کې ویل کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو امنیت تضمین نشي، د انتخاباتو ترسره کول ناممکن دي. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی وویل د نامنې د انتخاباتو په وړاندې جدي ستونزه ده او له حکومت نه غواړي چې د امنیت د تامین په برخه کې لازم اقدامات وکړي.
چې کله امنیت نه وي نو په هغه ملک په هغه وطن کې ټاکنې نه شونې وي. نو هیله مې ده چې حکومت مکلفیت لري بودیجه او هم د امنیت ساتل د راتلونکو شفافو ټاکنو لپاره.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې یو شمېر سیاستوالو او سیاسي لورو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په بې طرفۍ شکونه څرګند کړي، ښاغلي احمدزی ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي به په پوره امانتدارۍ سره راتلونکي انتخابات پر مخ بوزي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په کابل کې د برتانیا سفیر هغه څرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بللي چې وایي د ډیورن فرضي کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نړیواله توګه منل شوی سرحد دی. د دې وزارت ویان ننګیالي کلاتوال نن ازادي راډیو ته وویل:
ډیورن رسمي کرخه هیڅ وخت نه وه او نه به وي، او په دې اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت د دولت او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت موقف دا کاملا څرګند دی چې دا یو فرضي کرخه ده. دې ته ورته دغسې خبرې څرګندونې ناسمې دي.
د لبنان صدر اعظم سعد حریری د شنبې په ورځ سعودي ته د یو سفر په ترڅ کې په ناڅاپي توګه له خپلې دندې استعفا وکړه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې په سیمه کې ترنګلتیا زیاته شوې، د اقدام لبنان له بې باورۍ سره مخ کړي. له ریاست څخه په یو ټلویزیوني وینا کې حریری د عربو په چارو کې د ایران د مداخلې له کبله پر ایران او په لبنان کې د دې هیواد پر نیابتي ملیشي حزب الله سخت انتقادونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې له سیمې دې د ایران لاس لړن کړی شي. حریری په 2014 میلادي کال کې د صدر اعظم په توګه وټاکل شو او د لبنان د ملي والد حکومت د دیرش کسیزې کابینې مشري کوله چې د حزب الله د شیعه ملیشي غړي هم پکې وو. له روسیې څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې د مسکو په جنوب ختیځ کې نن د بلوازد پولیسو او د ملت پالو مظاهرچیانو ترمنځ نښتې شوي. د حکومت ضد دا مظاهرې د روسیې د ملي والي د ورځې په مناسبت د عمومي رخصتۍ په ورځ شوي. پولیسو څو مظاهرچیان نیولي. چارواکو د دې لاریون اجازه ورکړې وه او د پولیسو د مداخلې پر مهال پکې سلګونه کسان راټول شوي وو. دویم لاریون د مسکو په شمال لویدیځ کې روان و. د روسیې ولسمشر د روسیې د ملي والي ورځ په 2015 میلادي کال کې رامنځته کړه. د دې ورځې هدف په 1412 میلادي کال کې پر پولنډي ځواکونو د روسیې د بریالیتوب یاد لمانځل دي. دا ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له روسیې غوښتي چې په کالنینګراد کې د یو ورسپانې ایډیټور له زندان نه خوشې کړي. دې کمیټې همدارنګ له روسیې غوښتي چې د نیول کېدو پر مهال د دې ورسپانې لیکونکي د وهنې ډبونې په اړه هم څېړنې وکړي. د کالنینګراد محکمې پرون امر وکړ چې ګور رودنیکوف د یو سیمه ییز چارواکي څخه د 50,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستو په شک توقیف کې پاتې شي. او د ملګرو ملتونو سازمان وایي د روان کال د جولای او سپتمبر د میاشتو ترمنځ موده کې د دې سازمان د پرسونل په وسیله د جنسي زورونو او ناوړه استفادې 190 قضیې ثبت شوې دي. ملګرو ملتونو پرون ویل د دې قضیو نمایي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري اړوند دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویان سټیفن دوجاریک وایي چې ښاغلی ګوتیرش د دې ډول قضیو دوام خفه او خواشینه کړی دی. د مارچ په میاشت کې انټونی ګوتیرش د ملګرو ملتونو د 16 او د دې سازمان د کارکونکو لخوا د جنسي زورونو د زیاتېدو پیښو سره د مبارزې لپاره یو لړ اقدامات اعلان کړي وو.
تاسو د ازادي رادیو ما خامنه خبري مجله اورئ. د حقیقت موندنې کمیسیون په ولسی جرګه کې د فساد د وروستیو تورونو په اړه پریکړه وکړه چې د دې جرګې رئیس به له 5 میلیونه زیات افغانۍ بیرته ولسی جرګې ته ورکوي.
54 لک افغانی هر چی که است ما پیسیش می پردازم.
د افغانستان حزب اسلامی ګوند راتلونکو انتخاباتو د څرنګوالي په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یو طرحه وسپارله. د روانې خبری مجلې په ترڅ کې په هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د 15 کلنې ښځې او یو 10 کلن ماشوم د وژل کېدو د قضیې په اړه اورئ.
یو مظلوم بیچاره ښځه او هلته به پولیسو بعضې وختونه خپل دغه یاشه او عباته چې کوم څه به پاتې کېدل همدې ښځې سپورت یې ورکوله چې دوی غریب وو.
د عامې روغتیا وزارت وایي د 13 کلونو په مقایسه د زیږون پر مهال د میندو د مړینې اندازه کمه شوې ده. او آسیا ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو 10 ورځنی سفر په اړه هم په همدې خبري مجله کې اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او لوی خارونو کې په صفار ډول اوریدلای شي. د ولسی جرګې د حقیقت موندنې کمیسیون په دې جرګه کې د فساد د ورستیو تورونو په اړه دا پریکړه وکړه چې د دې جرګې رئیس بل 5 میلیونه زیات افغانۍ بیرته د ولسی جرګې بودیجې ته مسره دکړي. کمیسیون دغه شان پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال به په غیر قانوني ډول د جرګې تلویزیون ته د ننوتلو له امله د 10 ورځو لپاره په غونډو کې له ګډون محروم وي. او همدارنګه د دې جرګې د دارالانشا د رئیس د دندې د ځنډولو او لوی څارنوالۍ ته د هغه د معرفي کولو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او لومړی مرستیال همایون د کمیسیون له پریکړې رضایت ښکار کړ، خو د دارالانشا رئیس مخالفت څرګند کړ. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
بلاخره په ولسی جرګه کې د فساد په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون د دغه جرګې په عمومي رئیس د دارالانشا پر رئیس په جنو وکیلانو او د ولسی جرګې په یو شمېر کارکونکو باندې د فساد په اړه تر 12 ورځنیو څېړنو وروسته نتایج اعلان کړل. د حقیقت موندنې د کمیسیون رئیس عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د لومړي مرستیال همایون په اړه پریکړه داسې اعلان کړه.
ښاغلی رئیس ته وړاندیز کیږي چې د مهمان خانې او دفتر د 14 مواردو اجناسو د خریدارۍ له درکه 350,950 افغانۍ بیرته ولسی جرګې ته تحویل کړي. او دا چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ښاغلی همایون په غیر قانوني توګه د تلویزیون سټډیو ته داخل شوی، پرله پسې 10 ورځې د ولسی جرګې له عمومي غونډې محروم پیژندل کیږي.
کمیسیون د غشن پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصر د شکمنو او غیر ضروري او پلوړه بیا د خریدارایو له کبله برطرفه او د ولسی جرګې ځینې کارکونکي پرته له کوم موجبه د دغه جرګې په لومړي مرستیال باندې د تور پورې کولو له کبله څرنوالي ته معرفي کیږي. د حقیقت مندنې کمیسون د غشان د فساد د تور او په ولسي جرګه کې د وروستیو جنجالونو له امله وړاندیز وکړ چې د سرنوالي د څېړنو تر بشپړېدو پورې دې د ښاغلي نصرت دنده هم وځنډول سي. یاد کمیسون د دغه جرګې غړی لالی حمیدزی په غیر قانوني توګه د ولسي جرګې تلویزیون ته د ننوتلو او په ګل پاشا مجیدي باندې د فزیکي حملې له امله په 15 ورځو او عبیدالله بارکزی د ولسي جرګې په لومړي مرستیال باندې د فزیکي حملې له امله د 10 ورځو لپاره په عمومي غونډو کې له ګډون محروم کړل. د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ له هغې وروسته جنجالونه رامنځته سول چې د دغې جرګې د لومړي مرستیال همایون همایون له لوري د جرګې د دارالانشا په رئیس د فساد د تورونو اسناد لویې څارنوالۍ ته وسپارل سول. خو کله چې د ولسی جرګې په رئیس عبدالروف ابراهیمي باندې د فساد تور پورې سو دغه جنجالونه نور هم پراخ سول. وکیلانو په ولسی جرګې باندې دغه تورونه ناوړه وبلل او په دې اړه یې یو کمیسون ته دنده وسپارله چې موضوع وڅېړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف رحمی د حقیقت موندنې د کمیسون تر پریکړې وروسته وویل د کمیسون له پریکړې سره سم به یا د اندازه پیسې بیرته مسترد کړي. 54
لک افغانۍ دا 45 لک افغانۍ درسته دي که څه هم د امنیت پورې اړه لري. کچیر غفار خان په غاړه ناخلی زه چمتویم چې د افغانستان د ملت کور ته د احترام په خاطر د استنادي دیوالونو پیسې او نور څه چې دي ورکړم.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون هم د کمیسون پریکړه عادلانه وبلله. خو د دغې جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت وویل چې د کمیسون پریکړه ورته د قناعت وړ نه ده. د حقوقي چارو افغان کارپو کبیر رنجبار د دغه کمیسون موندنو او پریکړو ته په پام سره وایي چې اوس قضیه جرمي اړخ پیدا کړی چې باید د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا تعقیب سي.
دا ولسی جرګې د حقیقت موندنې کمیسون په دې جرګه کې د فساد د وروستیو تورونو په اړه دا پریکړه وکړه چې د دې جرګې رئیس به له 15 میلیونو زیاتې افغانۍ بیرته د ولسی جرګې بودیجې ته سپاري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان حزب اسلامي ګوند د راتلونکو انتخاباتو د څرنګوالي لپاره د افغانستان انتخاباتو کمیسون ته یو طرحه وسپارله. د دې ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون له غړو سره یوې ګډې خبري غونډې ته ویل چې دوی په ټاکلي وخت د انتخاباتو ترسره کیدل غواړي. له دې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی ویل چې دوی به راتلونکي انتخابات د تیر سره په پرتله ډېر ښه ترسره کړي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان حزب اسلامي ګوند راتلونکو انتخاباتو د شفاف او عام ترسره کیدو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته یو طرحه وسپارله. د دغه ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له کمشنرانو سره یو ځای خبري غونډې ته وویل دا طرحه له قوانینو سره په ټکر کې نه ده او له مخې به یې د رایې ورکونې په شرایطو برابر هیڅوک له خپل حقه محروم نشي. ښاغلی حکمتیار وایي دوی له اوسني جوړښت سره د انتخاباتو ترسره کیدل غواړي.
لومړی اساسي خبره دا ده چې انتخابات باید خپل ټاکلی وخت کې ترسره شي. په هیڅ پلمه او بهانه باید ونه ځنډیږي. له هر هغه کار باید په کلکه ډډه وشي چې د انتخاباتو د ځنډ باعث کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس او د بلخ والي عطا محمد نور تیره اونۍ له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دې منحل کړي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو د تفاهم شورا په نوم خوځښت هم له دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د اوسنیو کمیشنرانو د بدلېدو غوښتنه کړې ده. خو ښاغلی حکمتیار وایي د کمیشنرانو له بدلولو سره مخالف دی. د هغه په وینا ځینې ځکه د انتخاباتي کمیشنرانو بدلول او په ځنډ سره د انتخاباتو ترسره کول غواړي چې د خلکو ملاتړ یې بایللی دی. په شرایطو برابرو کسانو د لیست په برابرولو د سیاسي ګوندونو موافقه، ټولو سیاسي ګوندونو ته د نظارتي زمینې برابرول، د سیاسي ګوندونو د سازو په وړاندې د رایو شمیرل، د شمیر لیست په پای کې د سیاسي ګوندونو د څارونکو لاسلیکونه، د ولسوالیو شوراګانو او د ولسي جرګې د غړو په شمیره د حوزو د مساوي شمیر ویش، د انتخاباتو د نتیجو ژر اعلان او کډوالو ته د انتخاباتو حق ورکول د راتلونکو انتخاباتو لپاره د حزب اسلامي د طرحې مهم ټکي دي. دغه شان ښاغلی حکمتیار په بهرانیانو غږ وکړ چې د افغانستان په انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي، بلکې یوازې د څارونکو په رول ولوبوي. د حزب اسلامي مشر له حکومت هم وغوښتل چې د انتخاباتو بودیجه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په واک کې ورکړي او په چارو کې یې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلی حکمتیار وایي که سیاسي ګوندونه د انتخاباتو د څرنګه ترسره کیدو په سر موافقه وکړي په دې برخه کې به هیڅ ستونزه رامنځته نه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی ګډې خبري غونډه کې د حزب اسلامي د طرحې د هرکلي ترڅنګ له نورو سیاسي ګوندونو هم وغوښتل چې د انتخاباتو د شفا شفافیت او خطر سره کېدو لپاره خپل تر هله کمیسون سره شریک کړي. دی وایي چې په دې برخه کې اندېښنې له وخت مخکې دي او ټینګار کوي چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول تر سره شي.
د افغانستان هر وګړی صلاحیت لري او هر وګړی او هر سیاسي حزب او د ګوند مشر هغې ته په کار ده، هغوی ته دا په کار ده چې د کمیسون سره د رڼو او شفافو ټاکنو لپاره خپلې نیکې مشورې د قانون مطابق شریکې کړي.
د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي د انتخاباتو د څرنګه ترسره کېدو په اړه انفرادي طرحې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له ستونزو سره مخ کولی شي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل غوره به دا وي چې ټول ګوندونه په خپلو کې پر یوې طرحې سره سلا او د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره په ګډه رول ادا کړي.
انفرادي طرحه نه ښه ده چې سیاسي ګوندونه ټول په یو خط کې دي سره کېني، په خپل منځ کې سلا مشورې وکړي. هغه لومړیتوبونه چې واقعاً په پارلماني ټاکنو نیټې پورې ممکن وي عملي او سیاسي ګوند ته ښایي چې هغه د ټاکنو د مشروعیت په شفافیت او سلامتیا باندې مثبت تاثیر ولري په هغو باندې کار وشي او خبرې وشي.
دی وایي متعددې طرحې د دې لامل کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورنه په سمه توګه استفاده ونه کړي. د نوموړي په خبره دا د ګوندونو ترمنځ هم مخالفتونو ته زمینه برابروي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې یو 15 کلنه ښځه او یو 10 کلن هلک چا وژلی دي. که څه هم د دې پیښې څه کم 10 ورځې کېږي، خو تر اوسه چا د دې ماشوم او ښځې د وژل کېدو پړه نه ده منلې. زمونږ همکار په دې اړه چې د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د خاري د سیمې اوسیدونکې 10 کلن ماشوم او د امیراغا د سیمې 15 کلنه ښځه چا اول په دومره بېرحمانه وژلې دي رپورټ برابر کړی. نور حال د الیاس دای په رپورټ کې اورو.
که څه هم 15 کلن سپین سرې ښځه او 10 کلن ماشوم شاوخوا 10 ورځې وړاندې د یو شمېر مسلح کسانو له لورې د ځان سره وړل سوي ول، خو جسدونه تېره اونۍ د ګرمسیر ولسوالۍ په ریګونو کې په داسې حال کې موندل شوي دي چې 10 کلن سردار په ډزو ویشتل شوی او 15 کلن ښځې چې په لیونو مشهوره ده لومړی لاسونه او پښې پرې شوي دي او وروسته په ډزو ویشتل شوې ده. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمري وایي دا کار طالبانو کړی دی او ځینې کسان لا هم په دې خاطر د طالبانو په حصار کې دي چې ګواکې د حکومت سره د دوی په ضد معلومات شریک کړي دي.
نو خو ښځه ورکه وه د وسوال مخالفینو کې نه مطبوعات هلته تللی شي نه دولتي کسان هلته تللی شي. دغه و چې قریبانو ده چې موږ اطلاع درکړو د دغه څخه یاره سره مخ قریبانو مړې پیدا کړي، مړې په هغه حالت کې چې پښې پرې شوي او لاسونه پرې شوي ویشتل شوی وو.
د ګرمسیر ولسوال وویل سردار او لیونو دواړه د جلا سیمو او کورنیو غړي دي. که څه هم طالبان وایي ماشوم او د پاخه عمر ښځه دوی نه دي وژلي، خو د ګرمسیر ولسوال وایي طالبانو دغه دوه بېګنا ملکي کسان د حکومت سره د مرستې په تور لومړی زنداني او وروسته وژلي دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي رسنوی ته ویلي دي چې د دغه دوه ملکي کسانو د وژل کېدو مسله د دوی سره تړاو نه لري. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي دوی ته رسیدلي معلومات ښیي چې دواړه د غریبو کورنیو غړي دي. اتل ازادي راډیو ته وویل د یادې ښځې او ماشوم کورنیو ته به کله کله افغان ځواکونو په پوسته کې ضبط شوي خوراکي توکي ورکول.
زموږ معلومات دا دي چې هغه ښځه یو مظلومه بیچاره ښځه وه او هلته به پولیسو بعضې وختونه خپل دغه عیاشه او عبادت چې کم څه به پاتې کېدل همدې ښځې کور ته یې ورکوله چې دوی غریبو او د دوی د ډوډۍ او د دوی د بعضې شیانو څخه به استفاده کول خپل ژوند یې تېروي.
د هلمند والی ویند عمر ځواک هم د وژل شوي ښځې او ماشوم لخوا د حکومت سره د هر ډول همکاري خبره رد کړه. ځواک وویل ماشوم د حکومت سیمې ته نږدې خو ښځه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې کې وژل شوې ده. د بشر د حقوقو د دفتر د هلمند د څانګې مسؤولې عفیفه معروف ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو لخوا یاد کسان بیل دي چې محاکمه سي په قتل رسیدلی دي. هغه دغه مسله وغندله او د حکومت څخه عاملونو ته د جزا غوښتنه وکړه.
دغه دواړه قتلونه د یو سرایي محکمې د مخینه شوې ده او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون همیش دا راس قتلونه په شدیدو الفاظ باندې غندلې دي او موږ اجازه نه ورکوو چې انسانان به د دین چې عدالانه محکمې ته لاسرسی ولري دوی په اتهاماتو باندې په قتل ورسیږي.
تر دې پیښو وړاندې په دوو جلا جلا پیښو کې وسلوالو طالبانو د نادالی ولسوالۍ په چنجر سیمه کې په یوه عامه میله کې یو ځوان او همدا ډول د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې ځوان د انسان تښتونې په تور په هلنی ډول په دار ځړولې ول.
ازادي خبری مجله اوري
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د تیرو کلونو په مقایسه د زیږون پر مهال د میندو د مړینې اندازه کمه شوې ده. د دې وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان دا خبرې د شنبې په ورځ د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د ویلمانس غونډې په څنډه کې رسنیو ته وکړې. دا غونډه په کابل کې د فرانسویانو روغتون لخوا جوړه شوې وه. د دې روغتون مسؤلانو د مور او ماشوم د خوندیتوب لپاره د خپلو فعالیتونو په اړه د خپلو فعالیتونو په پراختیا هم ټینګار وکړ. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه کمه شوې، خو لا هم د سیمې په کچه افغانستان هغه هیواد دی چې په هر نیم ساعت کې یوه میرمن د زیږون پر مهال مري. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان د خبرې د شنبې په ورځ د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د یوې منځغونډې په سنډه کې رسنیو ته وکړې.
البته کې مسالې مرګ و میر خانم ها و اطفال،
البته د خزو ماشومان مړینه د 2002 میلادي کال په پرتله د پام وړ کمه شوې ده، خو لا هم افغانستان هغه هیواد دی چې پکې په هر نیم ساعت کې یو مېرمن د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، او لا هم په هر ساعت کې یو ماشوم د بیلابیلو ناروغیو له وجې مري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د یوې سروې پایلې ښودلې وې چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی او په هر یو لک امیدوارو میندو کې 200 مري. د روغتیایي مرکزونو کمښت او ورته د خلکو نه لاسرسی، په لرو پرتو سیمو کې د قابلګانو نه موجودیت، ناامنۍ، د سړکونو خرابوالی، ترانسپورتي ستونزې او د کورنۍ پریکړې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې مهم لاملونه ګڼل کیږي. د غونډه په کابل کې د فرانسویانو روغتون یا اف ام ای سی لخوا جوړه شوې وه. په کابل کې د مور او ماشوم لپاره د دغه روغتون چارواکي وایي د ناروغانو د خوندیتوب او ورته د بشپړو امکاناتو د برابرولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د دغه روغتون رئیس عبدالله فهیم ازادي رادیو ته وویل
د ناروغانو خوندیتوب او د کار کیفیت لوړول هغه څه دي چې هر روغتون باید ترسره کړي، او دغه روغتون د کاري کیفیت لوړولو او د ناروغانو خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي چې تر ممکنه حد پورې د مور او ماشوم د مړینې کچه ټیټه شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی د میندو د مړینې او یو شمیر نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې کوي، خو دغه وزارت له دیني عالمانو او قومي مشرانو هم غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
خبری مجله اوري. تاسیس من غل ازادي رادیو اوري. دولس مشر لخوا د اولمپیک په ملي کمیټه کې د موازی بنسټونو د لغوې د حکم تر صادرېدو وروسته هم دغه کمیټه د دوه رئیسانو لخوا اداره کیږي. په دې اړه تفصیل له واصل وساله ورو.
د افغانستان د اولمپیک کومه کمیټه قانوني او رئیس څوک دی؟ د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په دې اړه د موازی بنسټونو د لغوې د حکم تر صدرېدو وروسته هم هر یو محمود حنیف او زاهر اخبر د دغه ورزشي ارګان د ریاست دعوه لري. د اولمپیک ملي کمیټې سرپرست محمود حنیف چې د حکومت له لورې په رسمیت پیژندل شوی او سم د وړاندې د نایلن شوو ټاکنو له لارې ځان د اولمپیک ملي کمیټې د رئیس په توګه اعلان کړ، د ښاغلي زاهر اخبر په مشرۍ اولمپیک غیر قانوني او موازی بولي. ښاغلي حنیف د شنبې پورس ازادي رادیو ته ویل چې د پومشي اولمپیک قانوني او د حکومت لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی.
په پوره یقین سره کوم اولمپیک چې زموږ سره دی قانوني دی. د ولسمشر کوم حکم چې یو کال وړاندې موازی اولمپیک لغوه اعلان کړی وو موږ سره دی، او یاد بل اولمپیک د حکومت سره موازی دی او موازی بوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ د حکومت په صادرولو سره د اولمپیک ملي کمیټه کې موازی بنسټونه لغوه اعلان کړل، او د نړیوال اولمپیک کمیټې تر نظر لاندې انتخاباتو د زمینه برابرولو لپاره د یو پلاوی د ګمارلو حکم ورکړ. د دغه حکم له مخې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیز دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوې، د اولمپیک ملي کمیټې ته دنده سپارل شوې چې په لنډ وخت کې د نړیوالو واسطي اولمپیک کمیټې د اصولو سره سم دي د نوي رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات ترسره کړي، خو په حکم کې په سرګنډول نه دی ویل شوی چې د اولمپیک کمیټه او د چا په مشرۍ قانوني او کومه یو موازی او غیر قانوني ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د دوو رئیسانو ظاهر اخبر او محمود حنیف لخوا اداره کیږي چې دغې چارې افغان لوبغاړو ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. په ورته وخت کې د ظاهر اخبر په مشرۍ اولمپیک چې د نړیوال اولمپیک کمیټې لخوا په رسمیت پیژندل شوی د محمود حنیف په مشرۍ اولمپیک غیر قانوني او موازي بولي. د دغه اولمپیک د خبرونو مسول منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل د محمود حنیف په مشرۍ اولمپیک د ولسمشر د حکم له مخې لغوه اعلان شوی او د حکومت لخوا یې چارې باید ودرول شي.
له ولسمشر نه مې غوښتنه ده د کوم اولمپیک چې دوی لغوه اعلان کړی باید دروازې یې وتړي او هغه نمایشي فعالیتونه چې د لوبغاړو ذهنونه مغشوشوي مخه یې ونیسي.
د موضوع د لا وضاحت او د ولسمشر د حکم د لارو خنتیا په اړه مهسه وکړه چې د ولسمشرۍ مانې نظر هم واخلو خو د ولسمشر ویندویانو په دې اړه لا وضاحت ورکولو ډډه وکړه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د آسیا د ولس ورځنی سفر په ترڅ کې نن په جاپان کې د هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې. د جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شو. هلته به د آسیایي مشرانو سره د شمالي کوریا پر وړاندې د یووالي او هم پر بیلابیلو سوداګریزو مسئلو خبرې وکړي. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ شخړې ډېرې سوې دي، ولسمشر ټرمپ په دې سفر سره غواړي د شمالي کوریا پر وړاندې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا یو اتحاد وشي او پیونګیانګ ته ووایي چې نور د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې مخکې تر دې چې هیلیکوپټر ته پورته سي د نننی سفر په اړه خبریالانو ته وویل، دوی موږ به د تجارت په اړه خبرې وکړو، موږ به ښکاره ده چې د شمالي کوریا په باره کې وژغیږو، موږ به له ډیرو خلکو او هیوادونو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې وکړو، موږ به وګورو چې څه پېښېږي. خو زما په فکر دا بریالی سفر دی، هلته ډېر ښه نیتونه شته. ډاکټر سوی د ولسمشر ټرمپ د دغه دولس ورځني سفر په ترڅ کې د یکشنبې په ورځ په جاپان کې په یوکوتا پوځي اډې کې له امریکایي او جاپاني ځواکونو سره وګوري او هلته به د سیمې د امنیت لپاره د ائتلاف پر اهمیت وژغیږي. ډونالډ ټرمپ د آسیایي سفر تر پیل دمخه د امریکا هوایی ایالت ته ورسید او هلته د پیرل هاربر هیکم ګډي پوځي اډې ته ولاړ. په پام کې دی چې ډونالډ ټرمپ جاپان ته له رسیدو سره د نورو خبرو ترڅنګ د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره یو ځای د هغو جاپاني اتباعو له کورنیو سره هم وګوري چې شمالي کوریا برمته کړې دي. په وروستیو میاشتو کې پیونګیانګ یو شمېر قراویشتونکي بالستیک توغندي او همې د شپږم ځل لپاره اټومي ازموینه وکړه چې د امریکا د ولسمشر سخت غبرګونې راوپاروه. د سوداګرۍ په برخه کې ټاکل شوی ولسمشر ټرمپ په خپل دغه سفر کې له آسیایي مشرانو سره پر سوداګریزو مسایلو هم خبرې وکړې. راپورونه وایي نوموړی به هڅه وکړي آسیایي متحدین قانع کړي چې د امریکا متحده ایالاتو لپاره مناسبې سوداګریزې پالیسۍ ومني. په ویتنام کې به د امریکا ولسمشر د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاري په سرمشریزه کې برخه واخلي. د غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورځي. د کرملین وین دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې شاید دواړه مشران د دې غونډې ترڅنګ خبرې سره وکړي. ولسمشر ټرمپ بیا په فلیپین کې د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو د ټولنې په غونډه کې ګډون وکړي.
کارپوهان وایي چې د اقلیم بدلون شاید په راتلونکو څو کلونو کې میلیونونه کسان اړ کړي چې له خپلو سیمو او هیوادونو نورو ځایونو ته کډه شي. په دې اړه جزئیات له عصمت سروان اورو.
اټکل کېږي چې په راتلونکو کلونو کې به په لسګونو میلیونه انسانان د هوا یا د اقلیم د بدلون له کبله مجبور شي چې له خپلو هیوادونو کډه وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور لمخې امریکایي متخصصان وایي په راتلونکو کلونو کې به اروپا ته د مهاجرت سیل تر هغه څه په ځلونو زیات شي چې په وروستیو کلونو کې له سوریې، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو اروپا ته لاړل او اروپایي هیوادونه یې ورخطا کړل. دوی د چاپیریالي عدالت د مطالعاتو بنسټ ته وویل د اقلیمي بدلون له کبله به دومره انسانان مهاجر شي چې تر دې وړاندې ساری نه دی لیدل شوی او اروپا به له یوه سخت آزمون سره مخامخ کړي. د امریکا د پوځ متقاعد لوا مشر جنرال سټیفن چینی وویل که اروپا فکر کوي چې نن د مهاجرت له ستونزې سره مخامخ ده، شل کاله دې صبر وکړي او ودی ګوري چې اقلیمي بدلون څومره کسان له افریقا پتیره بیا د دې قاره لانی مساحت راڅخه اروپا ته لیږدوي. د فکر کوي چې یو میلیون یا دو میلیونه کسان بنوي، بلکې لس یا شل میلیونه بوي. دوی به د اقلیمی بدلون له کبله جنوبی افریقا ته لاړ نه شي، بلکې له مدیترانه بلند اروپا ته واوړي. د دوی چیرنه په جرمنی کې د اقلیمی بدلون په اړه د دې اونۍ تر سرمشیزی وړاندې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه. په دې چیرنه کې پر حکومتونو ژغ شوی چې یو قانوني کاری چوکاټ جوړ کړي څو د اقلیمی بدلون له کبله د مهاجرو شویو ساتنه وکړي. دوی د هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی چې د پاریس د اقلیم په موافقه کې د ټاکل شویو هدفونو د اجرا کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پرې په واضح ډول اوریدل شي. دوستانو، د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته